دا مشال ریډیو د او وخت په پېښور کې د ماسپښین یو بجه سو درنو اوریدونکو د بوریوال کاکړ سلامونه ومنئ. په دې ساته خبرونه کې لومړی د خیبر ایجنسی د یوې چاودنې او بیا د پښین د پرونی پېښې او همدا ډول د کوټې د پرونی چاودنې حال درکو او ورپسې د خبرونې په دویم نیمایي کې تاسو د لوبو اونیز خبرونه هم اوریدلی سئ. خو لومړی به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
دا خبرونو سرټکی د پاکستان د بلوچستان په کوټه شهر کې د چارواکو نه د پخوانی وفاقي وزیر په کور په سوي برید کې د وژل شوو شمېره 15 تر رسیدلې ده. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د مړ سوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د فوج دستر درستی ذمہواري ترلاسه کړې ده. ملګري ملتونه وایي هیله کوي د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره همکاري کوي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان په کوټه شهر کې د چارواکو په وینا د پخوانی وفاقي وزیر پر کور پرون په سوي برید کې د وژل شوو شمېره 15 تر رسیدلې ده. د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته وویل دا موټر برید قبایلي اړخ هم لري.
نو دا د مارکی سي چې دي تر اوسه پوری چې کوم تعداد دي 15 خلک چې دي په دې کې وفات شوي دي او تقریبا شل قدر زخمیان هم دي. د دې ذمہواري چې دا یو ظاهري طور پر یو ګروپ دی هغه قبول کړي ده. دا خپل یو قبایلي او سیاسي اړخ لري.
نصیب الله بازی چارواکی وایي دا چاودنه د پاکستان د پخوانی وزیر نصیر منګل د زوی د کور مخې ته ولاړ موټر کې وسوه. د مشال د خبريال په وینا بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د برید ذمہواري قبوله کړې ده. د خیبر چارواکی وایي خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسی په جمرود جباسیمه کې د ناڅرګند وسلوالو افغانستان څخه غیر ملکی مالونه راوړونکي شاوخوا 12 ګاډۍ سوځولي او څلور ډرایورانې له ځان سره تښتو ولیدي. د دغې پېښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د اروزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه موټر سایکل سپاره چې غوښتل پر حکومتي ادارو ځان وژونکي حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د اروزګان ولایت د امنیې قومندان ویاند فرید حایل مشال ریډیو ته وویل
کله چې دوی موټرسایکل پولیس ته راورسېدي پولیسو د درولو امر وکړ خو د موټرسایکل ونه دروي. وروسته پولیس په دې لاسه سوله چې دوی ونیسي خو دوی خپل ځانو ته انفجار ورکړي. په دې پېښې کې دواړه مړه شوي دي او خپل موټرسایکل هم تخریب شوی دی.
دا فرید حایل. افغان وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د مړ سوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د پوز د ستر دستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. د شمالي کوریا سرکاري خبري اژانس ویلي کیم جونګ اون ته د اودا د کوریا د کارکونکو د ګوند د مرکزی کمیټې په غونډه کې د جمعې په ورځ ورکړل شو. بیان زیاتوي نوموړي ته د اودا د اکتوبر په 8 نیټه د کیم جونګ ایل د سوي وصیت لمخې ورکړل شوې ده. د دسمبر په 12 نیټه د کیم جونګ ایل د مړ کېدو سره سم کیم جونګ اون وار لمخه د کمونیست هیواد ستر درستیز اعلان شوی وو. شمالي کوریا د نړۍ څلورم لوی پوز لري چې د اسکرو شمیره شاوخوا 12 لکه ده. ملګری ملتونه وایي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره همکاري وکړي او دوی ته به د بی د څه خنډه د مظاهرو سومو ته د تللو لار برابره کړي. ملګرو ملتونو دا ژغ په داسې حال کې کړی چې د جمعې په ورځ د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې تر شل زیات کسان وژل شوي دي. البته د دې په آزاده توګه تصدیق نه دی سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ویاند ویلي دا مهمه ده چې د عرب مبصرونو خپلواکي او بېطرفي وساتل سي. له مارچ راهیسې دا لومړی ځل دی چې د شام حکومت شاوخوا سل مبصرین هیواد ته ورپرېښدي. ملګرو ملتونه په تشدد کې تر 15,000 زیاتو کسانو د وژل کېدو اندازه لګوي. د فرانس د دفاع وزیر جیرالډ لنګویت نوې کال له خپلو پوځیانو سره د لمانځلو لپاره نن افغانستان ته رسېدلی دی. د فرانس خبري اژانس ای اف پی وایي تمه کېږي نوموړی به له افغان ولسمشر حامد کرزي، د دفاع وزیر رحیم وردګ او د نیټو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو له مشر امریکایي جنرال جون ایلن سره وویني. د فرانس د دفاع وزیر له هغه دوه ورځې وروسته کابل ته رسېږي کله چې د کاپیسا په ولایت کې د افغان پوځ دریشي اغوستونکي کس د فرانس دوه پوځیان وژل. په کال 2000 په کال 2001 کې په افغانستان کې د جګړې له پیلېدو راځي د فرانس اته اویا پوځیان وژل شوي دي. د ترکیه وزیر اعظم پر کوردی ازادي غوښتونکو د دې هواد لخوا په هوایي حمله کې د 15 دیش اولسي وګړو پر وژنه خواشيني او پښیماني څرګنده کړې ده. وزیر اعظم رجب طيب اردغان ویلي معلومه سوي په هوایي برید کې وژل شوي کسان ازادي غوښتونکو کوردان نه بلکې سمګلران وو.
35 وطندشمز بهرچه ابدیته انتقال
رجب طيب اردغان وایي 15 دیش کسان وژل شوي او یو بل کس ټپي شوی. موږ رښتیا هم خواشيني یو. څړنې روانې دي او ورسته به د پیښې څرنګوالي روښانه سي. رجب طيب اردغان د څرګندونې ورسته له هغه کړي چې د جمعې پر ورځ د ترکی په جنوب ختیځ کې وژل شوو کسان خاورې ته وسپارل شو. ګومان کېږي چې یو سل 14 کلنه چیچنیایي شزه چې د چیچنیا په یو کلی کې اوسېږي د نړۍ تر ټولو ډېر عمر لرونکې شزه به وي. د کیسې کارویوا په نوم د دې بوډۍ له پاسپورت څخه څرګندېږي چې یو سل 14 کلنه ده او د جنوري په 15 نیټه به یو سل 19 کلنه سي. نوموړی وایي کله چې شلمه پیړۍ پیلېدا نو 14 کلنه وه. نوموړی ته د زاري روس او وروسته د شوروي اتحاد د پیل راهیسي د کمونیست واکمنو تر واک لاندې د ژوند بیلابیل پړاوونه په یاد دي. د کیسې کاروي په وینا د زاري روس زمانه تر ټولو غوره زمانه وه او د خلکو ترمنځ پکې مینه محبت زیات وو. دا مشال ریډیو ده او تاسو خبرونه اوریدل.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالهی کاکا وړاندې کول. د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو پر www.mashalradio.com باندې هم په سپاتوګه اوریدلای شئ. د دې خبرونه په اردو کې به اوري چې د خیبر ایجنسی په لندې کوتل سیمه کې 14 سویدا پرون په پښین کې 15 شکمن طالبان په داسې حال کې وژل شو چې کسان تښتول. یو کس د سترګو لیدلې حال وای
زما ورور دی چې دا د ډیسپنسر په سر وخت د خلکو راغلي دي. یو را داس دی کډنپ کړي بیا داس راغلي بلکې یو شزه دا غیر راپورته کړل.
پرون په کوټه کې د یو پخوانی وفاقي وزیر په کور کې د 14 پترز کې د مړو پښمیر کې زیاتوالی راغلی.
دا غدا مارکی سی چی دی تروس پوری چکم تعداد دی 15 خلق چی دی پدی کی وفات سوی دی او تقریبا شل قدر زخمیانم دی.
دا وسلوالو طالبانو له قبضې څخه خلاص سوی د باجوړی او ماشوم وای چی د لسم جماعت امتحان ته ځان رسولې دی.
دا سبق مې ویلو او دا امتحان را نږدې مونږ یې لستار نکی گو بس 50 طرف دی شو تخته دی نما لسم امتحان نظر پات کېدو والو راوړی کیدو.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه او د لوبونه خبرونه هم د دې غړي برخه ده او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. درنو اوریدونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې 1400 څخه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره را سره د ټلیفون پر کرښه دی. فرهاد شنواره خبرونه کې شرغلاس کدی دی تفصیل لا کوي چې چیرې سوي ده او مرګ جوړ په کې څومره وشته ده.
ډیر مننه تاسو. جی دا اوس یو شی بوډان دی د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل فاطمی خیل سیمه کې د ملک رسول جان په حجره مخې ته دا بمی 14 نشوې ده. په دې اړه ما اوس د خیبر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې نن په دې حجره کې د خیل کام یو شمېر مشران او ځوانان د تورخم کامی اډې د حساب کتاب د پاره را جمع شوي وو او چې کله دا ختمه شوه د حجره مخې ته دغه 14 وشوه چې په نتیجه کې په دستی توګه دا معلومات راغلي دي چې دوه لاروني ماشومان پکې وژل شوي دي او یو لس کسان پکې جوړل دي.
ډیر مننه فرهاد شنوار چې د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې مو د سوي بمی برید تازه حال د مشال ریډیو لاوریدونکو سره شریک کړ.
دا مشال ریډیو دا
The درنو اردوونکو اوس بولار سو د بلوچستان پشین سیمه ته چې هلته پنځه شکمن طالبان وژل شوي دي. د سیمو د لویزو په وینا دا کسان هغه مهال وژل شو چې د سیاد د څانګې څلور کارکوونکي د تښتولو هڅه کوله. د سیمې لویز وایي د پنځو واړه تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. د خدای نور نصر په دې اړه رپورټ رالېږلی، راځئ چې وایو.
له پشین سیمې څخه د جمعې په ورځ وسلوالو کسانو د صحت د څانګې د یوه ډاکټر په شمول د څلورو تنو د تښتولو هڅه وکړه. د سیمې لویزو مشال ته وویل وسلوالو کسانو د پشین له کلي کربلا څخه له یوه ځایه درې کارکوونکي او له بله ځایه بیا یوه کارکوونکي وتښتول او د برشور پر لور یې مخه وکړه. کله چې تښتونکي د برشور تور مرغه سیمې ته رسېدل نو لویزو یې مخه ونیوله، ډز یې پرې وکړې او د سیاحت د څانګې کارکوونکي یې روغ رمچ آزاد کړل. د پیښې پر ځای د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازایی مشال ته وویل
ډپټی کمشنر صاحب، ڈی پی او، اسسټنٹ کمشنر اور ان کے جو دیگر اہلکاران ہیں،
کله چې دا کارکونکي له کربلا څخه وتښتول سو نو ډیپټی کمشنر، د پولیسو مشر، اسسټنټ کمشنر او د دوی نورو غړیو وسلوال کسان دلته په دې سیمه کې په ګیره کې واخیستل او هم دلته د دوی ترمنځ ډزې وسوې. دوه تښتونکي په خپل ځانونه ووژل، درې نور د لیویزو په ډزو کې ووژل سول او یو مو ژوندی نیولی دی. د پیښې په ځای کې د پولیسو یو تن شریف الله چې د ده ورور هم د صحت څانګې کارکوونکی دی او د تښتونکو له منګولو څخه یې ژغورلی، مشال راډیو ته د دې پیښې معلومات داسې ورکړل.
زما ورور دی که د ډسپنسر په سهار وختي داخله ورغلی دی، بیا داسې دی کډنپ کړي، بیا داسې راغلی بل کلي کې یو ښځه دغه راپورته کړې، هغه چې راپورته کړې بیا داسې راپورته
کړې. ورور په کوم کلي کې و؟
زما ورور چې دی په شنه سره غلی دی، کلي کزه کې دی، د میډیکل کار کوي. هغه داسې بیا چې دی راغوت مې مشته اطلاع رااله، زه خپل پولیس کې یم، بیا مشته ورلس باندې میسج پاس کړي چې هغه بیا علاقه ونیولې. بیا د دې دلته رالو د برشور سیټ ته ځان ورسوي، دلته چین ورته پور چین چرته پور دی، پر هغه باندې دغه مغویان پرې شول او ګاډی پرې شول، پیدل رامنډه کوله او بیا دې ګرته لیس موږ دلته سره ورسېدو. چې راورسېدلو بیا دلته پیرنګ مقابله شروع سو، یو سره ډار کې هغه ونیوي او بکا چې هغه نور خودکشي وکړه، یو درې لیویز والا کې زخمیان.
له دې سره چې د لیویزو ځینې کسانو د نوم نشولو په شرط وویل تښتونکي طالبان او یا هم د هغوی ملاتړ کوونکي دي. د سیمې یو اوسیدونکي هم له مشال سره همدا خبرې تکرار کړې.
زما نوم منور خان، پیش پاکله دا وایي چې زموږ انتظامیه واقعي ډېر لوی همت وکړي، پر عین موقع باندې لویزو او د ولسي خلکو ډېر همت وکړي، دا خلک یې راوګرځولې، اطلاعیې وسولې. واقعي دا ترګرولو او ترګر زموږ وطن هم خرابوي، نو زموږ خلکو انتظامیه کم همت کړی دی، موږ دې ته ډېر دادرو. موږ ته خو هېڅ پته نه معلومېږي چې دوی اوسوک او له کوم دغسې تعلق و، لیکن د رنګ او د ولیې او د چکم تربیت سوی او چکم دی څنګه مقابله کوله، لدی سشکاره او چې دی ډیر تربیت یافت خلګو او ترګرو. د دې وی تقریبا 15 شل منټ دلته مقابله وسره وسو د لیویزو د پولیسو.
بل خواته د لیویزو تحصیلدار محمد انور د پښین په سیول روختون کې مشال ته د وجلسو یو شناختی کارډونه ښکاره کړ او وی ویل د دوی تعلق له شمالي وزیرستان سره دی. تحصیلدار محمد انور:
تښتون سر ته اوس نمونه معلوم نه دی، یو زخمی موږ پروت دی، دغه به موږ ګرد معلومات کو ان شاء الله بیا تاسو تر کو. وزیرستان دی سر، دا د وزیرستان خلک دی، ټول د وزیرستان.
یاد تحصیلدار زیاتوی نیول سوی یو تښتون کی له امنیتی ادارو سره دی چې د په خبره ورڅخه پښتنې روان دي. د یادولو وړ ده چې له پښین سیمې څخه همداسې پیښې تر دې لمخه دوی نورې هم سوې چې د سرچینو په وینا تښتونکي کسان شمالي وزیرستان ته یوسي او د پیسو تر ورکولو وروسته یې بیا خوشي کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خدای نور نصر ریپورت غوږ وست. او اوس هم د کوټه پر لور، په کوټه کې پرون د یو وفاقي پخوانی وفاقي وزیر میر نصر منګل د زوی له کور سره نږدې یو بمی 14 اوسه چې د چارواک په وینا اوسې د مړو شمیر 15 تر رسیدلې دي او په دې پیښه کې 22 کسان هم ټپیان دي. د دې پیښې پړه هلته بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
دا د امبولانسانو د بیړني حالت ژغونه دي چې پکې له پیښې وروسته مړی او ټپیان روغتونو ته وړل کیږي. د چارواکو په وینا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د یو پخواني وفاقي وزیر میر نصیر منګل د زوی له کور سره ولاړه ګاډۍ کې شخ کړل سوی بم وچاودېدو. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی په دغه اړه مشال ته وویل
سریاب په علاقے کی دماکا دا سو دا ازمیر یو سابق وزیر امیر نصیر مینگل دا آغا زوی دی امیر شفیق مینگل پا دادای کی اوسی نو دا آغا دماکی سی چی دی تروس پوری چی کم تعداد دی پنزلس خلق چی دی پا دی کی وفات سوی دی او تقریبا شل قدر زخمیانم دی دا دی زمواری چی دا آغا یو ظاہری طور پر یو گروپ دی آغا قبول کرده دا دا خپل یو قبائلی و سیاسی اڑخ خری
د کورونو چارو محکمې سیکرټر نصیب الله بازی زیاته کړه تر اوسه لا نه ده څرګنده شوې چې پېښه ځانمرګ برید وو او که یوازې بمې چاودنه
تر اوسه پورې خو داسې په ډېر وضاحت باندې دا خبره مخته نه ده راغلی چې آیا دا مطلب خودکش دی یا بمې دورې پلانټ کړی وو نو دا تحقیق چې دی شروع دی
هلته د کوټي په سنډیمن روغتون کې راوړل شوی یو ټپي او د پیشي عیني شاهد محمد اسلم مشال ته د پیشي په اړه وویل
اچانک دماکه مس بس نن خبر تم ته
دی وایي چې زه هلته ولاړوم یو دم دماکه وسو دماکه وسو په زه ګزار شوم په ما کې بچه راومشته خواږه کې ومشته زه ګزار شوم دغه بعد بیا په شینه خبر شوم په ځان خبر شوم
نه نه شیفه نه کمرچ
د سنډیمن روختون یو مشر ډاکټر رشید جمالی روختون ته راوړل شوی د مړیو او ټپیانو په اړه صداسي وویل
تو ہاسپیٹل میں ابھی تک 22 زخمی کو لائے
تر اوسا 22 ٹپیان راوڑل شوی اور دیسرا د یوسوالس کلن نامعلوم معصوم مڑی راوڑل شوی نور مڑی او ٹپیان مشتن دی راوڑل شوی سی ایم ایچ یا بل رختون تبا وڑل شوی وی د ٹپیان وزا نسبتا برابر ده او دوی دوم رضیات خراب نه دی
بہتر ہے سیریس زیادہ نہیں ہے
د یو غیر سرکاري مرستندوی ادارې یو مشر سلیم اختر ایڈوکیټ د پیشي پلړ کی خپلې مرستې صدا سپګوته کړې
مجھے ہم کم خوار رالو دلتا اس میں کارکنان سرا مجھے دلتا رالو بیا مجھے جتے زخمی رالے مجھے اوہ زخمیان تب پخپل پورتم کڑے اور بلڈ دا پار اس میں رزکارم دلتا رالے
حلتا دا بلوس لیبریشن آرمی پنامہ بلوس وسلوالی ڈلی دا پیش پڑا پغاڑا اخستے او ادعائے کڑے چی دا زانمار گی بریدو چی دا دوی مجید بریگیٹ تر سر کڑی خوچاروا کلا ہم دا دے ادعا پخلے ندے کڑی یاد شوی سازمان البتا دانی دی ویلی چی دا برید کولو ترشای سمکاسے دو نیاز مساخیل مشال راڈیو کوٹا
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
اول کوټه څخه به جنوبی وزیرستان ته ولاړ شو چې هلته په بیلابیلو وسلوالو پیښو کې د سیمې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده په دوی کې د سیمې قومي مشر هم شامل دی په دې اړه د سیمه ییزو امنیتي چارواکي څه وایي او پیښې په څه ډول رامنځته شوي دي دا ټول د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو
د سیمې قبایلیون او د خوشا ادارې چارواکي ویایي چې د شپږم په ورځ د شک توی په سیمه کښې د امنیتي فورسز د سرتیریو او ځنې ناڅرګنده کسانو په منځ کښې ناڅاپه نښته او د ډزونو بدلون وشه چې په ځواب کښې یې امنیتي فورسز د مدامیر ارزي کیمپ نه د مارټرګن یو شمېر غونډارې هم وداغل چې په کومې کښې یو غونډاری د یو ځایي قبایلي په کور پرېوتو چې په نتیجه کښې یې د کور څښتن عمل خون په هغه ځای مړ شه رایی زیادتوی چه ده پیش نا ده ورست ده جمعه پا ورست ده سیم یو مهی ملک عزیز خان سارا ده دو نورو کسانو ده امنیتی فورسز ده چرواکیو سارا ده پیش پا اولی ده خبرو ده پارا ده فورسز کم تا وروان و چه ده امنیتی فورسز سرتیریو پا لیارش دزونا پر وکرل وی وجلو ده پیش او ده ملک عزیز خان ده وجلو پا لرکش ده شک توی ده سیم پا خانای ایجنسی کونسلر سید انور مشال ریجو تا پا دارنگ وجاغ ده
کوشش کردار ادا کول کوشش کردار افسوس خبر ادو ډیره
د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا یو چارواکي هان د پېښه پخلای وکړلې، خو د ژغر کټ کولو نوم جواتولو او تفصیل ورکولو نه یې سر پر ناک شه و خوځاوه. او د جمعې په ورځ یوه بله پېښه یې په دارنګ وشوله چې د سولي وزیرستان مکین په سیمه کښې دوې ګن شپ هلیکاپټر یو کور په نقشه کا، چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود اته طالبان زخمیون او یو ووژلی شه. طالبانو په دا باره کښې لیا هېڅ نه دي ویلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ څپه 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ له لارې په www.mashalradio.com کې پاکې صافی اوریدای شي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په جمرود جبه سیمه کې ناڅرګند وسلوالو افغانستان ته غیر ملکي مالونه راوړونکي شاوخوا 12 ګاډۍ سوځولې، او د دې ګاډیو 4 ډرایوران یې هم وتښتول. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال لوډي خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیره شپه ناڅرګند وسلوالو د خیبر ایجنسۍ په جمرود جبه سیمه کې افغانستان نه غیر ملکي مالونه راوړونکي ګاډي رایسار کړل او اور یې ورکړو، چې په نتیجه کې خواوشا 12 ګاډي سره د مالونو وسوځېدل او د دغو ګاډو 4 ډرایوران هم د ځان سره یوړل. د دغې پیښې په اړه باندې د جمرود سیمې یو اوسېدونکی یعقوب اپریدی مشال ریډیو ته وایي:
دا نامعلومه کسان په دغه باندې پېټرول واچولي او د کم از کم 12 ګاډي سوزولي، چې پکې کورونو روپو نقصان د خلکو شوی، او په دې کې چې کم ګاډي غریب خلک دي او په کښتونو باندې ګاډي اخیستي وو، ټرکونه اخیستي وو، هغو ته هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې کې چې کم ډرایورانو نامعلومو کسانو دا 4 کس ډرایورانو د ګاډیو نه کوس کړي او نامعلومو ځای ته یې اختولي، هغوی پته نه لګېږي.
د دغې پېښې په اړه لا تر دې دمې چا په غاړه نه ده اخیستی. د ځایي خلکو په خبره د خیبر ایجنسۍ په غرایزو سیمو باندې د مودې راهیسې هره ورځ د افغانستان نه په سلګونه ګاډو کې غیر ملکي مالونه د بغیر کسټم راوړل کیږي، چې بیا پېښور او داسې نورو سیمو ته هم وړل کیږي. په دې هکله وفاقي حکومت دا د رزق پلوي چې دغه مالونه په دې لارو کاچا کیږي او د کسټم ډیوټۍ نه جمع کولو له امله یې کامي خزانې ته مالی زیان اوړي. خو بلخوا په دې سیمه کې تجارت کوونکی یو تن مریض خان وایي چې دغه لاره د مودو راهیسې د تجارت لپاره کاروي او دوی پرې کاروبار کوي. که چېرې بند کړی شي یا کومه ستونزه پکې رامخته شي، نو دوی به ورسره بېروزګاره شي.
تقریبا دا دېرش څلوېښتو کې لږ څومره نه زموږ عمر دی، نو دغه لار د تجارت لار ده او اوس لږ مشکلاتو دغه سره مخ ته، نو او د دغو نه علاوه نور هم داسې تکلیفونه یې پکې لارو کې. دې سره خاص به لکونه لږ خلکو روزګار تړلی دی، پوه شوې؟ دې کاروبار سره نه خو چې تکلیف یې پکې بیا خو نه شو، بیا خو دا تجارت نه کېږي، نورې مسالې را پېښېږي، بېروزګاري جوړېږي، د خلکو لپاره نور تکلیفونه جوړېږي. دا خو ظلم دی، زیاتای دی چې داسې وشي.
د ویلو وړ ده چې په دې لاره د افغانستان نه غیر ملکي کپړه، الکترونیک سامانونه، کچن ویر، ټایرونه، چای او داسې یو شمېر نور سیزونه هم راځي او بیا د پېښور په کارخانو مارکیټونو کې خرڅېږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. څه موده وړاندې له باجوړ څخه شاوخوا یو کم دیرس ماشومان وسلوالو طالبانو د پولې هغې غاړې افغانستان د کونړ ولایت ته تښتولي وو. د دغو ماشومانو څخه تر اوسه 9 تنه د تښتونکو له منګولو خلاص شوي دي او له خپل کورونو ته تللي. له دې څخه یو بل ماشوم چې پرون خپل کور ته رسېدلی روح الله نومېږي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی له دې ماشوم سره خبرې کوي او ستاسو لپاره دا ریپورت چمتو کړی.
د ترخو کلی تحصیل مامند ملنګ جان 14 کلن زوی روح الله بیګا ماښام 6 بجې خپل کلي ته له هغې وروستو یو وار بیا ورسېدو. کله چې د تیر واړه اختر په ورځ طالب وسلوالو هغه او د هغه نور ملګري وتښتول. د روح الله سره بیرته ستانه شوي ماشومانو شمیره 9 او کوم ماشومان چې لا هم د طالب وسلوالو سره دي شمیره یې 14 ده. روح الله څنګه وتښتېدو او بیا چیرته لاړو؟
هلته مې یو شپه وکړه،
د روح الله په وینا هغه د نورو پاتې شوي ملګرو خبر نه وو چې څه حال یې دی.
ملګرو تعداد راته نن نه شمېرل دی خو دا شان دی هلته ونیولو لوبې نه تلي ناست مونږ دی بل نه خبرېدلو که نه خبرې چا کړې نه دي کړې چې یو راته ډیوټۍ باندې ولاړو نو مونږ سکولان لیدلي وو چې یو نوم لیدو مونږ سکولان وو څه به چې تیار وو هغه به خوړل نه
او د راتښتېدو مقصد یې داسې بیان کړو.
دا سبق مې ویلو دا امتحان نه رانږدې وو مونږ لس کار نه کېږي بس پچاسې طرف دې څو تښتېدلو ما لسم امتحان نه غیر پاتې کېدو والا خو راورسېدو.
د روح الله په وینا هغه طالب وسلوال ونیو او سترګې ورله وتړلې. او روح الله وای هغه د کونړ نه باجوړ ته د تورخم په لار بیرته راغی ځکه چې په نږدې لاره ورته دا خطر وو چې چیرته طالب وسلوالې بیا ونه نیسي. اورولا کورته هم لانه ورسېدلې چې د ترخ کلی په داخله کې د مشال رادیو سره خبرې وکړې. خود هغه په وینا هغه ډیر خوشاله دی چې اوس هغه خپل کورته رانږدې شوی او د باجوړ ایجنسی لیویس فورس د هغه سره دی چې څه یره تره هم ورته نشته دی. چنواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د باختر ستوري.
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوس به ولاړ سو کراچۍ ته چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی او ویل کېږي چې د ترانسپورټ اویا فیصده برخه یې په سی این جی چلیږي. اوس چې سی این جی ګرانه سوې ده نو د ترانسپورټ اتحادیې د دې پر ضد هړتال کړی دی، خپل موټرونه درولی دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
کراچۍ ترانسپورټ اتحادیه مرستیال مشر سید محمود افریدی وای د سی این جی د ګرانۍ په ضد نن ترانسپورټرانو د احتجاج په توګه خپل ګاډي ودرولې دي. د نوموړي په وینا د کراچۍ د پبلک ترانسپورټ نږدې اویا فیصد ګاډي په سی این جی چلیږي.
مشترک هړتال د سی این جی اسټیشن او اسوسیشن والے اور موږ ترانسپورټ اتحاد دا مشترک هړتال دی نن غواړو کړی دی چې مطلب نمو هغه مونږ چې دومره تاسو پکې په سی این جی کې ریکونه زیات او عام نه منو او دا نه منو چې یار جی او بسونو کې په مزلو کې وتا سو سی این جی نه چلو.
د ترانسپورټرانو د احتجاج د اعلان وروسته د خار په ټولو سیمو کې گاډي د نشت برابر دي او د خار د یوې برخې نه بلې برخې ته تلونکي خلک د ستونزو سره مخ دي.
ولا جو بس ولې نه زی بسونه نشته او چې سی این جی شر ځالې دی بوشه ا د بدرې ګنده او ټیکسی والو ګمو یا سلوډي سره په برابر
نن دومره سر پرې وته دی چې په سلو کې اتیا فیصد گاډي نه 95 فیصد گاډي ولاړ دي. نو خو په سورلو باندې دا سر دی چې په چتونو ځای نشته نه په چت ځای ملاویږي دغه د سورلو ته مشکلات.
ډرایوران وای د نننی هړتال څخه هغوی په خپل هم اغیزمن شوي دي.
نور اسلام موږ مزده چلو ګیس نشته، ګیس حکومت بند کړل وروسته نو ګیس نشته، مزه ولا ګیس نور کوي. نو زموږ دی اړه کم سکم 150 گاډي خولاړلې اثر دا پروت کم دیړی واغه دیړی نشته بجيب نار دي در سلو سر بدیالی با اصلا غوس نشته یو گاڑی کوم درګ اسانیو دو کلندر نه اور ډرایور
سی این جی کیټ منګ لگا ځان لک مکمل خرچه د 1,50,000 پور خرچه راغلی دا 70% 80% گاڑی په سی این جی شوی دی. نه 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 پورا دا پورا میش پم باندې اثر په سی این جی بند دا یو رات ما سی این جی بند نه بلد ما پلین نو کې ودرې گا هغه پاګه باندې خراب شي لنګ پمپونه باندې پلین کې ولاړی غو رش لګی له پورا رس پاګه کې دا شي.
د یادونه وړ ده چې د پټرولیم وزارت هفته کې دوه ورځې کراچۍ ښار کې د سی این جی پمپونو ته د ګیس نه ورکولو اعلان کړی دی. یاد وزارت چارواکي وای دا پریکړه یې د دې په خاطر کړې چې کورونو ته د ګیس ورکولو پرشر کې کمی ختم شي. ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد. درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او له دې رپورت سره د خبرونې نیمه برخه تر رسیدلی وو. عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی دی نو پوره پر یو نیمه بجه به وي تاسو ته تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د پاکستان د بلوچستان په کوټه شهر کې د چارواکو په وینا د پخواني وفاتي وزیر په کور پرون په سویبرید کې د وژل شو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیره شپه د خیبر ایجنسی په جمرود جبه سیمه کې ناڅرګند وسوالو د افغانستان غیر ملکي مالونه راوړونکي شاوخوا 12 ګاډي سوځولي او د څلور ډرایوران یې د ځان سره وړي دي. د اورزګان چارواکي وايي پر ماشان هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتل پر حکومتي ادارو ځان وژونکي حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. شمالي کوریا اعلان کړی چې د هیواد د مرسوي مشر کیم جونګ ایل زوی کیم جونګ اون د فوز د ستر لستیز ذمہواري ترلاسه کړې ده. ملګري ملتونه وايي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرونو سره پوره پوره همکاري وکړي. درنو اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له مشال ریډیو څخه اوریدئ چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس په اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونډه کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. د چدې ورسپانو په خپل غونډو یا اداریو کې څه لیکلي دي او مهم ټکي څه دي لا سراج ظهیر څخه به وورو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سوی نادرن د نامعلوم وخت پورې سنتونو ته د ګیس فرامي بند کړی دا او د پېټرولیم فاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین ویلي دي چې دا وخت ملک کې د یو ارب کیوبیک فټ ګیس کمخ دی او ملک د یو سخت بحران اړخته روان دی. د جنوري میاشت باندې نور هم سختوي. ادارې لیکي چې دا بحران د حکمرانانو د غلطو منصوبه بندولو وجه رامخته شوی دی او افسوسناک خبره دا ده چې موجوده حکمرانانو د قومي مفاداتو په ځای د سیاسي مفاداتو تر مخه د 1500 پورې غیر قانونی سی این جی سټیشنونو ته لایسنس ورکړی دی چې لکبل دا بحران را پیدا شوی دی. اداریا اخیری کې لیکي چې چری پس این جی چلیدونکو گاډو باندې بندیز ولګولې شي نو دارنګ به دې بحران باندې قابو ومندې شي. ایکسپریس وس پانه هم د حکومت غلطو منصوبو اړختا کتلې دي او لیکي چې ملک کې کال 2011 په داسې صورتحال کې حدمیږي چې هر طرف ته بې اطمینانی ده او څوک هم نشي ویلې چې حالات به خاړخت لاړ شي. اداریا لیکي چې یو خاص سیاسي اړې غړې دي او سیاستدانان د خپل مفادات لپاره بیانونه ورکوي او مخالفه ډله مسلم لیگ نون د نو ټول ټاکنو غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې موږ سره د نړۍ د ټولو نه خده کر کروندې زمکه ده. کدا موږ په صحیح توګه په کار راوسته او د دې سره سره مو خپل سنتونو ته هم پاملرنه ورکړه نو هر څه ټکې دي شي. اج رسپن خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی پارلماني لیډر د عبد الله اکبر خان هغه بل ته پام را ګرځولې دي چې پکې په میډیا د بندیزونو لګولو ویل شوې دي. خو له صوبایي حکومت د مخالفت وروسته دا بل واغستو. ادارې د نوموړي بل په حواله لیکي چې د میډیا نمائندګانو د سیاسي لارښودانو خلاف داسې خبرې وکړي چې ورسره د ولس په نظر کې د هغوی مقام را پریوزي. باید چې په میډیا داسې بندیز ولګولې شي او دوی د دې کار نه منی شي. ادارې زیاتوي چې دا خو په خپله د سیاسي لارښودانو کار دی او بل دا چې کوم خلک یو پارټي پرېږدي او بل ته لاړ شي نو هغه خپلو زړو ملګرو پسې خبرې کوي نو دې سره په خپله د دوی مقام را پریوزي. ادارې اخري کوي چې دا هم ټیک ده چې بعضي ټي وي انکاران خپلو پروګرامونو کې یا خو د یوې ډلې ملګر یا شروع کړي یا پخپل جج جوړ شي نو باید چې داسې هم ونشي. پولی پیپلز پارټی له به هم خپل غیر جمهوریت سوچ بدلول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیو ریپبلیک مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې دا سشکاري چې د پاکستان حکمران جماعت پیپلز ګوند د پوز لخوا د دوی د حکومت د ختمولو په اړه فکرمند دی. بلخوا د واشنگتن پوسټ او رسپانې په یو مقاله کې لیکل شوی چې کارپوهان اندېښمن دي چې په درې میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کمپنیو ختمولو سره به افغانان او د نیټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ سي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار لم مومن دوران دیکھوئے.
د نیو ریپبلک مجلې په یو مقاله کې راغلي دي ښکاری داسې چې د پاکستان حکمران جماعت پیپلز ګوند د پوځ لخوا د دوی د حکومت د ختمولو په اړه فکرمند دی. بل خو داسې ښکاری نه چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پوځ او د استخباراتو د ادارو نه د ځان د بچ کولو لپاره د امریکا نه د مرستو غوښتنه کړې وي. خو د دې باوجود یو شمېر وجې دي کوم چې ښایي کم از کم په دې وخت کې د پاکستان پوځ د دغه هیواد حکومت نشي راپرځولی. لومړۍ وجه دا ده چې دا ګرانه ده چې د اپوزیشن مشر نواز شریف به د حکومت په ختمولو کې د پوځ ملاتړ وکړي، ځکه چې نواز شریف خپله هم په 1999 کال کې د پوځي کودتا له وجې ملک بدر شوی و. په مقاله کې وړاندې راغلی دی په پاکستان کې دا مهال د پوځي مارشل لا د نه راتلو غټه وجه دا ده چې پړومبي ځل په پاکستان کې دا خبره محسوس کړې شوې، کچري پوځ په حکومت کې مداخلت وکړو نو پاکستان به د اخیری لوی موقع هم له لاسه ورکړي، ځکه چې د پاکستان په ټول تاریخ کې کله هم یو منتخب حکومت په کامیابۍ سره خپل واک بل منتخب شوی حکومت ته نه دی سپارلی. همداراز وزارت د خبرې ده چې پاکستانی وګړي دا وخی چې د دوی په هیواد کې کم از کم یو ځل خو اولسي حکومت خپل موده پوره کړه. په پاکستان کې د وکیلانو تحریک او په 2005 کال کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د مظاهرو وروسته په دغه هیواد کې د جمهوریت لپاره امیدونه راپورته شو او همدارس دغه جمهوري عمل اوس هم دوام لري. بل خو د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي افغان حکومتي چارواکو په دې وروستیو اونیو کې په هیواد دننه د شخصي امنیتي شرکتونو څخه د بیلیونو ډالرو د قیمت وسله او ګاډي نیولې دي. د حکومت د دې پلان په اړه اندېښنې راپورته شوې چې دا رنګ د قافلو او نورو تنصیباتو د خوندي کولو لپاره د شخصي امنیتي شرکتونو لخوا د ګمارل شوو خدمتي وګړو پر ځای به حکومتي سرتیري وګمارل شي، ځکه چې دا حکومتي ځواک لا هم په بشپړ توګه نه دی چمتو. ډیپلوماټان، کارپوهان او د امنیتي کپنو چلوونکي اندېښمن دي چې په دریو میاشتو کې دننه د شخصي امنیتي کپنو ختمولو سره به افغانان او د ناټو مرسته کوونکي بهرنیان له خطر سره مخامخ شي، د بدکاري پروژې به ودرېږي او د کرپشن لپاره به نورې لارې پرانستل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي دي. اندېښنې څرګندېږي چې آیا افغان ځواکونه به د خپل هیواد مخ په زیاتېدونکي امنیتي ستونزې حل کړي او کنه. د ملګرو ملتونو تر مخه په تیر یو کال کې په افغانستان کې 1995 بریدونه شوي دي، کوم چې د 2010 کال په پرتله 1% زیات دي.
اسرار الله مومندو چې د پاکستان او افغانستان په اړه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
الله الله وای ما کول دي سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګارت می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشوره
ژوند شويشه پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا حکومت هڅه کوي چې په روان پسرلی کې له وسلوال طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو بهیر ګړندی کړي. د خبري اژانس اسوسییټډ پریس په لیکنه دوی د روانو هڅو په لړ کې اټکل کوي چې شای په راتلونکي کال کې د طالبانو لپاره د یو استازي سیاسي دفتر د پرانستلو پلان پلي سي. د لیکنې تفصیل له حسیبا شهید څخه اورو.
د اوباما اداره هیله لري چې د پسرلی له رسیدو سره له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې بیا پیل کړي. اسوسییټډ پریس د امریکایي او افغان چارواکو له خولې زیاتوي مخکې لیدې چې د سولې د خبرو اترو بهیر د ولسمشر حامد کرزي د نیو کوله وجه وزنډیږي د دوی هڅې ټاکونکي پړاو ته رسیدلي. اسوسییټډ پریس د یو لړ پوری امریکایي چارواکي په حواله لیکي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او ګړندی کولو یو هدف د افغانستان د هغو سیمو په نخښه کول دي چې خیل او وسلوالو سره اوربند پکې ټینګ شي. دا چارواکي زیاتوي دا به د بشپړې سولې د لوزنامې لمړی پړاو وي چې په نتیجه کې به د جګړو مهمه برخه ختم شي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغان او امریکایي چارواکو په حواله چې د نوم د نه خودلو په شرط خبري کړي زیاتوي چې امریکایي چارواکي غواړي په 2012 میلادي کال کې د طالبانو له استازو سره په اروپا او خلیج کې د پټو خبرو لړۍ ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس په وینا د امریکایي چارواکو او طالبانو په خبرو کې لوړې ژورې هم وي، خو نتیجه یې د طالبانو د دوو غوښتنو په برخه کې پرمختګ و. د دواړو لورو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره په دې ګامونو کې یو د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانیستل وو او بل له ګوانتانامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو خوشی کول. طالبان بیا په ورته اقدام کې باید ډاډ ورکړي چې له القاعده سره خپل اړیکې شکوي، د افغانستان منتخب حکومت به مني او په ښه نیت به خبریاتې کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ډېر امکان لري چې د طالبانو د سیاسي استازیتوب د پرانیستلو طرحه په راتلونکي کال کې عملي شي. دا چې څو وخت او چرته تر اوسه معلومه نه ده، خو له ګوانتانامو زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو په وړاندې د ولسمشر کرزی د مخالفت او د بندیانو د انتقال په برخه کې د امریکا د کانګرس د نویو سختګیری ولوجه یو څه ستونزې رامنځته شوې. لیکن زیاتوي امریکا مخکې منلې و چې د خبرو د جزئیاتو له ښکار کولو مخکې د طالبانو څو پخواني چارواکي یو دریم هیواد او په غالب ګمان قطر ته وستوي او هلته یې نظر بند وساتي. په دې کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات ولی خیرالله خیرخوا او پوځي قمندان ملا محمد فضل شامل دي. دا هغه طالب مشران دي چې د سولې عالي شورای هم د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو ولسمشر کرزی ټینګار کوي چې دوی باید افغانستان ته وسپارل شي نه یو دریم هیواد ته. خبری اژانس اسوسییټډ پریس په دې برخه کې بیا په 2010 کال کې د ګوانتانامو له زندان څخه د خلاصوی افغان حاجی روح الله لخلیلی کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر خلاصېدو سمدستي ورسره کتلی او هغه ورسره ژمنه کړې چې افغان بندیار به ټول افغانستان ته راوستل کیږي نه کوم بل هیواد ته، ځکه هغه افغانان دي. لوړپوړي افغان چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي افغان ولسمشر د طالبانو لپاره سعودي عربستان چې یو پیاوړی اسلامي هیواد دی او ترکیه چې د افغانستان گاوند کې ده غوره ګڼي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مواوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
د خوست او د گردیز ترمنز د غزیدل لوی لارې قرارداد د دریم ځل لپاره لغوه شوی او چارې ځنډیدلې دي. د خوست او پکتیا اوسیدونکو چې په همدې لارې کابل او میرانشاه ته هم ځي راځي وای چې د دې خراب لارې د جوړولو چارې نیمګړې پاتې دي او دوی له عمله په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. چارواکي د دې لارې ستونزمن سفرونه مني، خوشمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دې لارې د جوړېدو چارې پیل شي. دوی وای د لارې د جوړېدو لپاره فند لري، خو په اړوند برخه کې به د ځینو مراحلو په ترسره کېدو سره یو څه وخت ولګیږي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
د خوست گردیز ترمن نږدې 100 کیلومتره غزیدلې سړک چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی لخوا په لسلو میلیونو زیات ډالرو مالی لګښت جوړیږي. شاوخوا درې نیم کاله مخکې د ال بی جی په نوم یوې مشاورې کمپنۍ سره یې د جوړولو چارې د بی ایس سی په نوم یو هندي شرکت ته ورکړل شوې، خو وروسته له دې چې نیمه سړک جوړ شو د نامعلوم لامل له مخې ورسره قرارداد لغوه شو او سه کلي چارې د یو بل قرارداد له مخې درې افغاني شرکتونو لخوا پیل شوې، خو له هغوی سره هم د ناڅرګندو دلایلو له مخې دا قرار داد لغوه شو. د خوست او پکتیا اوسیدونکو چې په همدې لار کابل او میرانشاه ته ځي راځي وایي چې د واورو او بارانونو پر وخت به دوی په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې ولري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره یو ځل بیا لاس په کار شي.
دا کارور د پنځای کلی اوسیدونکو په کوم ته زه په خوست نه کابل ته لری چلوم، لرګي چلوم، میرا سامان کوم. د خوست کابل روټ چې دا پرسه کال پاتې شو او ساګو پاتې شو اوس وو وره وریږي بارام دا زیات مشکل دي. د غاټ مټر د بره مقصد مټار ووري
زا علی خان
حکومت منګال د مسخلي ولسوالۍ زه خپل ډراور يم د ګردیز لاین د ټکسي ډراور يم دا کوم لار چې دا ډېر مشکل دی دا لار ګړ کا پردو ډېر خراب پدو مې چې خاطه وشي زنانار سراوي مشمون سراوي پرون چې وشه خاطه وي وشه دا خو ډېر مشکل دی کومه دا خوښ لري چې دا لار جوړ شي
خوست والی عبدالجبار نعیمی وای چې د یو ایس ای آی ڈی او همدارنګ د امریکایي پوځي چارواکو سره د دې لارې د جوړېدو په مسله غږېدلی او په وینا یې چې ژمنه یې ورسره کړې چې ډېر ژر به یې له کومې بلې کمپنۍ سره قرارداد او کار پیل کړي.
د امریکا د حکومت کې د نظامی او کدا ملکی مسئولین د دوی ټول سره دا موضوع مطرح کړي، هم دغه سیم مکتوبی د فوائد امید وزارت سره دا موضوع مطرح کړي، هغه یې راته اطمینان راکړي چې موږ په دې حق له تفاهم کړي او په ډیر کم وخت کې یعنی پراتلونکي کال کې به ان شاء الله پر دې باندې عملی کار شروع.
د پکتیا د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی هم وایي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی او د سړک جوړونې کمپنۍ ایل بی جی ترمنځ شوی قرارداد لغوه شو، خو نوی قرارداد به له روان ژمي څخه وروسته په راتلونکي نوي لمریز کال کې له یوې بلې د سړک جوړونې کمپنۍ سره ترسره شي.
د ایل بی جی کمپنۍ او د یو ایس ای آی ډی په منځ کې څه مشکلات راغله؟ بی جی ونه توانېده چې دا کوم ډیزاین او چې په دې ساحه باندې ترسره شوی و هغه په همدې شان باندې لکه چې ډیزاین تطبیق ونه شو کړی. پیسې موجود دي، ډونر موجود ده، چې دلته ایل بی جی کمپنۍ چې د یو مشاورت حیثیت درلوده هغه استعفا کړې ده، د هغه په ځای به بل مشاور تعینېږي او دا کارونه به په ښه توګه مخ باندې ځي.
د یادونې ده چې په 2009 کال کې د قراردادي کمپنیو لخوا د 13 میاشتو په موده کې د خوست پکتیا ترمنځ د غزیدلې دې سړک د بشپړېدو 80% چارې بشپړې شوې، خو د هغې پر سرنګوالي یا کوالټۍ هم ډېرې نیوکې دي چې جوړ شوی سړک له بشپړېدو وړاندې بیرته خراب شو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د نوردونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم لجمن سرسم د خبرونه په پاتې برخه کې د لوبو رضا خبرونه درته وړاندې کوو. نو راځي چې د خبرونه په ګډه وورو.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوبله ونې خبرونه سره زبوروال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کوو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې په کوټه کې لوبغاړي څستون زلري، له هغه وروسته به د کوټه او شاوخوا سیمو د لوبو پاړه ونې رپورت ووري او د خبرونه په پاتې برخه کې د تکتنه لرو چې 2011 کال د پاکستان او افغانستان لپاره د کرکټ په لوبه کې څنګه تیر سو. او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د کوټي د شهر ځوانان وای چې دوی له لوبو سره مینه لري او غواړي چې د خپل خوشي په لوبو کې برخه واخلي، خو د هغوی په خبره د میدانونو نشټوالی په دې لړ کې خند دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل پر رپورت لري.
ځوانان وای د نن سبا د ترګری ګرانی او پریشانی په حالاتو سربیره دوی شوق لري چې له تعلیم سره سره د لوبو سرگرمی هم وکړي، خو د دوی په وینا د میدانو یا ګراوندو د کمی لوجي دوی نشي کولای چې خپل دغه شوق ته ادامه ورکړي. د کوټي یو ځوان په دغه اړه وای:
کروټاباد شل درې د پرنس روډ سه عثمان روډ سه ډېر خلک ایریا سه خلک راځي، دا یو ګراوند دی اوس ساینس کالج لو اغم کالج ګراوند باندې سلو د حکومت سمج دا اپیل دی کزمر د پاره ډېر سه ډېر ګراوندونه جوړ کړي.
ځوانان وایي د ګراوندو نه لرلو لوجي دوی په کوسو او سړکو کې لوبي کوي، خو د دوی په وینا لدغ څخه نور خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. هلته یو بل ځوان بیا وایي د روانو نه امنۍ پیښ لوجي اوس ځوانان له کوسو او سړکو هم لری شوي.
ایمل خان خپل لوبي کوم کرکټ
کرکٹ کوم کوټه بلوچستان یو کیپیټل دی په کیپیټل کې مثال تاسو ګراوند نشته دا یو سو کال لمخ حالات لرزل برابر ول الکان پکې ګلیا نکلې شپې ټایم په سټریټ لایټو باندې گزاره کولای سن سبا خو حالات هم د رقم دی نه شپې ټایم هم دی خپل شینې سی کولای سکیورټی له وجې زخم دی لږ مسلې دی
د بلوچستان د ایڈونچر سپورټس او د اوبو د ځانګړو لوبو لوبغاړی حیات الله دورانی هم د ګراوندو د نشټوالي ستونزه په ګوته کوي
آبادی بیخی زیاده ده او هغه یو عیب سټیډیم په نامه سره چې یو ګراوند موږ لرو هغه د کوچنیوالي سې زمینم تر دانو ورځې پورې دغه ګراوند نه بل ګراوند جوړ شو نه د ځوانانو غم وخوړل شو دا اوس ریسنټلی زه تللی وم ایران ته هلته ایشین کینوئنګ چمپینشپ و هلته دوی دا لیک چې دي دا د اوبو د لوبو دپاره د کینوئنګ د مقابلو دپاره د روئنګ د مقابلو دپاره دا آرټیفیشل جوړ کړی مصنوعي سوچ وکړه دلته مونږ د فوټبال ګراوند نه شو جوړولی
حیات الله درانی وایي که ځوانان دغه رنګه له لوبو بې برخې پاتې شول نو بیا امکان شته چې دوی به د ټولنې ناوړه کارو ته مخه کړي
خدای نه خاصه د تشفیل اویلیبل نه وي نو بیا مجبوري چې بیا نور رنګه فیلډ ته ملاو چې دوی بیا هغه جوائن کړي نو د دې لپاره ضروري ده چې ځوانانو لپاره باید چې ګراوندونه وي ښه د کېل او د لوبو مواقع ورته وایي سرویس
هلته د بلوچستان د لوبو د محکمې اډیشنل سیکرټر نظر حسین بیا د ګراوندو د نشتوالي ستونزې په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل شہر پہ بیلا بیلو زائنوں کی دلوبو اتحادی دی او ہلتا دلوبو باقاعدہ سرگرمی تر سرکی جی دا سینا دا چدلتا یوازی ایوب سٹیڈیم دی نور زائن ہمشتا دا منم چبیا ہم دا زائن دا نفس لحاظ کم دی او دم رضیات نہ دی سمرچی ضرورت دی البتہ دا بہم در تو وائم چی مش پا دا غلاڑ کی خپلی حسی کو کم سوک چی لمر سرا تماس ونی سی او دسا مرستی ضرورت ولری نو مش لحاظو سرا وخپلو وسائلو تا پکتلو سرا حتمن مرسته کو
ہم ان شاء اللہ ڈپلوائڈ کرتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے
یاد دیوی دی اندازے لمخه د کوټی نفوس دا وخت تر 25 لک پور یادیږي خلک وای د دومره لوی نفوس لپاره د ګراوندو کمی یو لوی ستونزه ده د دوی په وینا باید چې حکومت د حل لپاره ګامونه واخلي
د مشال ریډیو له خبريال نیاز مساخیل څخه مو په کوټه کې د لوبغاړو د ستونزو په اړه ریپورت اوریده بیا به هم د تغور سوچ په دې سیمو کې پر ستونزو سربیره پاتې رونه کې کومې لوبې تر سره سوې دي نو دا هم د هغه دویم ریپورت
په کوټه کې د کوترو غلولو یو ځانګړی مقابله وشوه د کوترو ساتونکو او له کوترو سره مینه لرونکو خپلې اموخته کوترې لزان سره راوړې وي او د مقابلې پر وخت له یو خاص او ټاکلې ځای بیا تر بل ټاکلې ځای والو زولې کومي کوترې چې تر ټاکل شوی هدف پوری ژر ورسېدې د هغوی ساتونکو ته په ترتیب سره اوله دویمه او دریمه درجه جایزه اعلان شوه د کوترو غلولو دا ځانګړی مقابله د کوټي په سمنګلي سیمه کې ترسره شوې او دا د هم یاد چې دا ځانګړی لوبه د کوترو مینوالو یوې ډلې په خپل همت او خپل موټی ترسره کړي او په دې کې د راپور له مخې سه سرکاري مرسته شامل نه وه په چمن کې ټول چمن بیسټ وی کپ کرکټ ټورنمنت په لړ کې د کوژک کلب چمن او جمال آغا کلب چمن ترمنځ یو خوندور لوبه وشوه آغا کلب پچا یا ټاس وګاټه او لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوی 12 اورو کې شپږ پیتر رنز جوړ کړ د کوژک کلب لړخه محمد صادق سه پسې درې وکټونه واخیست یا په بل معنا هیټر کې مکمل کړ کوژک کلب په جواب کې هدف په آخري اوور کې د شپږ لوبغاړو په تاوان ترسره کړو او د غرنګه لوبه په سلور وکټو وګټله د کوژک کلب لوبغاړي محمد صادق ته په هیټریک کولو د لوبي تر ټولو غوره لوبغاړي جایزه اعلان شوه په کوټه کې غره ته د خطو ځانګړي لوبي د چلتن ایڈونچر اتحادې له اړخه ترسره شوې د لوبو سارانه د پاکستان او بلوچستان صوبې منلې غره ته ختون کوي او غار شناس حیات الله دورانی وکړه پر دیارلس لوبغاړي مشتمله غره ته ختون کوډلې مشري محمد صدیق بډیس وکړه مسابقې د بلوچستان تر ټولو جګ غر زرغون یا لوی سر نیکان په سرقلی څوکۍ کې ترسره شوې په کوټه کې د بلوچستان جونیئر سپورټس ایسوسیشن له اړخه د ماشومانو د لوبو میلې کې د سکوهنکو ماشومانو لوبي ترسره شوې له ټولو مسابقو وروسته عبدالمجید خان ته د صوبې تر ټولو کم عمره او غوره سکوهنکي جایزه اعلان شوه د لوبو سرانه د بلوچستان منی اولمپکس گیم سینیئر نائب صدر او د صوبې د لوبو د ډګر ستر نوم عطا محمد ککړ وکړه او په سیوی کې ټول بلوچستان له نشو څخه د انکار ټی 20 یا د شلو اورو کرکټ ټورنمنت پیل شو د ټورنمنت پرانستنه د سیوی ایګل سٹار کلب او بیا هم د دغه شار د سوپر شاین کلر کلب ترمنځ لیوی لوبي وشوه لوبه د سیوی ایګل سٹار په بریالیتوب پای ته ورسېده په دې اتلولۍ کې به له ټول بلوچستانه د کرکټ منلي ټیمونه برخه واخلي
په کوټه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل و چې د لوبو اونیز ریپورت وړاندې کوي درنو اوریدونکو د 2011 کال نن ورستی ورځ ده او موږ د لوبو په نننۍ خبرونه کې دې ته کتنه کړې ده چې دا کال د پاکستان او افغانستان لپاره د کرکټ په لوبه کې څنګه تیر سو. نو په دې لړ کې به لومړی اسرار الله مومن ته غوړ سو چې په 2011 کال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې لوبې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې په 2011 کال کې په مجموعي توګه 8 دورې ترسره کړې. د دې دورو په ترڅ کې یې پیل د نیوزیلند له دورې څخه وکړ. په جنوري او فروری کې یې د دوو ټیسټ لوبو لړۍ په 1-0 او د شپږو یو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-2 وګټله او یو لوبه په کې بې نتیجې پاتې شوه. له هغه وروسته یې د نړیوال کپ د تیاری لپاره د فروری په میاشت کې د بنگلاديش او انګلستان په وړاندې دوه لوبې ترسره کړې. له انګلستان څخه یې ماتې وخوړه او له بنگلاديش یې لوبه وګټله. پاکستانی لوبډلې بیا په فروری او مارچ کې د 2011 کال په نړیوال کپ کې تر نیمې پای لوبې یا سیمی فائنل ځان ورسوه او هلته یې له هند څخه ماتې وخوړه. یعنی له اتو لوبو څخه یې شپږ وګټلې او په دوو کې یې له نیوزیلند او هند څخه ماتې وخوړه. له هغه وروسته یې په اپریل او مای کې د ویسټ انډیز دوره ترسره کړه. په یوازینۍ شل اوریزه لوبه کې یې ماتې وخوړه او د 15 یو ورځنیو لوبو په لړۍ کې یې بیا کوربه هیواد ویسټ انډیز ته په 3-2 ماتې ورکړه. بیا یې د دوو ټیسټ لوبو لړۍ په یوه یوه برابر کړه. پاکستانی لوبډله د همدې مئی په میاشت کې له ویسټ انډیز څخه آیرلینډ ته ولاړه او له هغه هیواد څخه یې د دوو یو ورځنیو لوبو لړۍ په 2-0 وګټله. د پاکستان د کرکټ لوبډله د ستمبر په میاشت کې د زیمبابوې په دوره ولاړه. له زیمبابوې سره یې په پیل کې یو ټیسټ لوبه وکړه او هغه یې وګټله. بیا یې د دریو ورځنیو لوبو په لړۍ کې کوربه هیواد ته په 3-0 ماتې ورکړه. له هغه وروسته یې د دوو شل اوریزو لوبو لړۍ هم په 2-0 وګټله. پاکستانی لوبډلې له زیمبابوې وروسته په اکتوبر او نومبر کې په متحده عرب اماراتو کې له سریلنکا سره لوبې ترسره کړې. د دریو ټیسټ لوبو په لړۍ کې یې سریلنکا ته په 1-0 ماتې ورکړه. یعنی دوه لوبې یې له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. بیا یې د 15 یو ورځنیو لوبو لړۍ په 4-1 وګټله او همدا ډول یې په یوازینۍ شل اوریزه لوبه کې هم سریلنکا ته ماتې ورکړه. له سریلنکا سره تر لوبېدو وروسته د پاکستان لوبډله د نومبر په پای کې بنگلاديش ته ولاړه. هلته یې د دورې پیل د کوربه هیواد په وړاندې له یوې شل اوریزې لوبې وکړ او هغه یې وګټله. بیا د دریو ورځنیو لوبو لړۍ په 3-0 او د دوه ټیسټ لوبو لړۍ په 2-0 د ځان په نوم کړه. پر دې سربېره چې په 2010 کال کې د پاکستان د کرکټ د لوبډلې پر دریو مهمو لوبغاړو محمد عامر، محمد آصف او سلمان بټ د لوبې د خرڅولو تورونه او مقدمې یا د لوبډله تر سخت فشار لاندې راوسته او بیا په خپله د پاکستان په کرکټ بورډ کې د اختلافاتو له امله د لوبډلې کپتان شاهد خان افریدی استعفا ورکړه. خو بیا هم د لوبو پایلو ته په کتلو سره د پاکستان لوبډله په تیر یو کال کې په مجموعي او په خاصه توګه په ټیسټ لوبو کې ډیره ښه ولوبېده.
له اسرار الله مومن څخه مو واورېدل چې 2011 کال د پاکستان لپاره د کرکټ په لوبه کې څنګه تیر سو او اوس به زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي ته غوړ سو چې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې په اړه معلومات راغونډ کړي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2011 کال پیل په فروری کې له کینیډا او کینیا سره له داسې دوو یو ورځنیو لوبو څخه وکړې چې کینیډا او کینیا پکې د نړیوال کپ لپاره تیاری کوله. افغانستان په دې لوبو کې کینیډا ته ماته ورکړه او پر کینیا یې لوبه وبایلله. د افغانستان ملي لوبډله له هغه وروسته د مې په میاشت کې د پاکستان له ای لوبډلې سره د درو غیر رسمي یو ورځنیو لوبو لپاره د ملک ته ولاړه. هلته د پاکستان له ای لوبډلې چې زیاتره پکې د دې ملک د قومي لوبډلې لوبغاړي و په درو واړو لوبو کې ماتې وخوړه. د افغانستان د لوبډلې بل دوره د اګست په میاشت کې کینیډا ته و. هلته لومړی د کرکټ د نړیوال کونسل لخوا په ترسره کېدونکې د څلور ورځنیو لوبو د نړیوال کپ په یوه لوبه کې کوربه هیواد کینیډا ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. بیا یې د همدې کپ په دوو یو ورځنیو لوبو کې په پرله پسې توګه کوربه هیواد کینیډا له ماتې سره مخامخ کړه. د افغانستان لوبډلې بیا په همدې هیواد کې د اتحاد سمر فیسټیوال په نوم لوبو کې له کینیډا، عرب اماراتو او یوې بلې لوبډلې ټرینډیډ اینډ ټوبیکو سره درې شل اوریز لوبې ترسره کړې. له دې لوبو څخه دوی وګټلې او یوه یې وبایلله. د افغانستان ملي لوبډلې له کینډا وروسته د سپتمبر په میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې د شل اوریز لوبو په یواتلولې کې برخه واخیسته، خو له څلور لوبو څخه یوه هم ونه ګټل. افغان لوبډلې د اکتوبر په میاشت کې بیا له متحده عرب اماراتو سره د کرکټ د نړیوال کونسل لخوا د څلور ورځنۍ لوبو په نړیواله اتلولې کې یوه لوبه ترسره کړه چې بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده. بیا یې د آی سی سي د یو ورځنیو لوبو د انټرنیشنل کپ دوې لوبې له کوربه هیواد متحده عرب امارات سره ترسره کړې او په دواړو کې یې ماتې وخوړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2018 کال وروستۍ دوره نیپال ته ترسره کړه او هلته د آسیایي کرکټ کونسل د شل اوورونو په اتلولې کې برخه واخیسته. په دې لړ کې د پایلوبې په ګډون شپږ لوبې وکړې او ټول یې وګټلې. 2018 کال د افغانستان د کرکټ لپاره له دې کبله مهم و چې په دې هیواد کې د کرکټ د لوبې د لا پراخېدو تر څنګ په دې هیواد کې د کرکټ دوه ډېر پراخ لوبغالي یا میدانونه پرانستل سوه.
احمد شاه اعظمي و چې په 2018 کال کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبې ته کتنه کړې وه. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر بل اونۍ مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.